دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. به حمزه بوريوال کاکړ درته په دې ست خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته دوه خبرونه لرو، ځانګړي خبرونه لرو، هغه به اوري. خو تر هغه وړاندې به د دې ست خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شای وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په کورمکه د دوو قانونو ترمنځ انخطې لپاره حکومت انخطو ودرولو لپاره حکومت کمیټه جوړه کړې ده. په پاکستان کې د کورونا ناروغانو شمیر له 2,09,000 واوخته. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې اترې کړې دي. د پوز او پولیسو اعلی چارواکي د کورمې مرغۍ چینه سیمه ورغلی چې د ابراهیم زو بالش خیلو پاړه سمکنې او قانونو ترمنځ روانه جګړه ودروي. چارواکو د ځلې انتظامی او ځای مشرانو یو جرګه هم جوړه کړې چې د دیش خلې د هواري لپاره به له دواړو خواو سره خبرې اترې کوي. قومي مشرانو د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی. په مرغۍ چینه کې دغه جګړه چې له درې ورځو راهیسې روانه ده، پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او چارواکي او د ځایی خلکو په وینا د ځمکه په ملکیت راپورته شوې ده. انخته کې له دواړو خواو شاسه لور دیرش کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د کورمې خلکو په پیښور کې د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومت د جګړې د ودرولو غوښتنه کړې وه. د خیبر ضلع د باړې عرفان الله د وجنې خلاف احتجاجي پرلات نن په اتمه ورځ هم دوام لري. د پرلات مذاکراتي کمیټې چې پکې د فاټا سیاسي اتحاد مشران او فعالان شامل دي وای، د پیښور کمشنر امجد علي خان ورته نن د ملاقات پر مهال ویلي چې د نوموړي کورنۍ ته په مالي معاوضه ورکړي، د تعلیم په محکمه کې به د هغه نوکري برقرار وساتي او د دې پیښې په رپورټ درج کولو کې به ورسره هم مرسته وکړي. خو د دې کمیټې مشرانو امجد علي خان ته ویلي چې احتجاجي ناسته هله ختموي چې د عرفان الله د وجنې تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي، په دې پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو ډاډ ورکړل شي. د باړې دیرش کلن ځوان عرفان الله پلار داوه کوي چې زوی یې د مئی په اخیری ورځ له جمرو د لادرکه شو. د جون په 3 یې ورته پولیسو مړی وسپاره او ورته یې وویل چې له پولیسو سره په متنو کې په یوه نښته کې وژل شوی دی. خو کورنۍ یې د پولیسو دا اداره د ویو وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. بخنه غواړم وای چې د پولیسو سره په حراست کې وجل شوې ده. په پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,09,300 واوخته. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن یعنی د جون د 1.5 تر سهاره پورې له دې وایرس سره 3,304 کسان مړ شوي، خو سده پاسه 98,000 او 1500 کسان ترې رغېدلي هم دي. بلخوا په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,02,00,000 نه اوښته دی. په دې اړه شمیرې خبرونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې تر نن ورځې پورې 1,504,000 او سده پاسه 900 کسان له دې وایرس هم مړه شوي، خو له 250,000 څخه زیات ترې رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان طالبان وای په قطر کې د دوی د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په خبرو کې د بین الافغانی مذاکراتو شروع کولو په اړه بحث شوه. د دې ډلې بیان سهیل شاهین نن په ټویټر لیکلی چې د پومپیو سره د ویډیو کانفرنس پر مهال مولا برادر وویل چې د دوی د حملو زیاتېدو سبب د افغان پوز لخوا د نورو پوستو جوړول او عملیات دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې ویډیو کانفرنس په اړه څه نه دي ویلي. سږکال د فروری په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د سولې لوزنامې تر مخه به افغان حکومت 15,000 طالب قیدیان او طالبان به د افغان حکومت 1,000 تنه قیدیان خوشي کوي. د افغانستان حکومت شمیرو تر مخه تر اوسه 3,900 طالبان خوشي شوي او نور هم خوشي کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر اوسه د افغان حکومت خواوشه 900 کسان له خپلې ولکې آزاد کړي دي. د پومپیو مولا برادر خبرې په داسې حال کې شوي چې د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امن راوستو د هڅو په لړ کې د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر دی. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند غړي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژنې په سر د روس لخوا د پیسو خودلو په اړه رپورټونه رښتیا وي، نو په کار ده چې د ماسکو پر ضد اقدامات وشي. پرون وروسته له هغې چې د ایوان نمائندگان غړو ته په دې اړه تفصیلات ورکړل شو، یو شمیر غړو یې وویل چې د پوتین د رژیم خلاف جدي اقدامات پکار دي. دا رپورټونه اول وار د جون په شپږویشتمه امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپاره کړل چې هم په دغه ورځ واشنگټن کې د روس سفارت رد کړل او بې بنیاد او بې نومه یې وبلل. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته غوړیاست. نه منوښه درته خبرونه وړاندې کول او سم دوی خبرونه تاسو ته په دیو ساته پروګرام کې وړاندې کوو. د نړۍ د نورو قانونو په څیر د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل کیږي او ژوندي پاتې شوی دی. په دې کې یو داستان د ادم خان درخواني هم دی چې لنن څخه شاوخوا 1500 کال وړاندې د ملکند سیمې د یوسفزو قبیلې د دوو دستور او ارمانونو انځورګری پکې سوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي رښتیا هم لري؟ شاهین بنیرای په دې اړه معلومات راکوي.
محبت تقدیر دین نوم دی درخانه، د محبت منکران شي د خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بې وفایي کې.
ما بے وفا مگر ادم خان یو پښتنه جینې پښتنه جینې په پړی تړلي وا په شانتي چېر څه کتې شعر سړي ته شو په خلو سړي شي ویلې زما پلان په خپله خوښه
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي. او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی، د کمی وروستو چې د دواړو پزلونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانه سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا، خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دیو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېد او د مینې وورې لمغړې وکړې. ادم خان د درخانه د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو وګده مدرا منستکیږي چې د ادم خان او درخانه پزړه چودون او د دغه قبيلو ترمنس پتربګنې او توتري خوالي تماميږي. ادم خان په مات زړه د وطن پر خودو ته اړکیږي، خو غمونو دومره رنزولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبريږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یاد سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړی مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د ادم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی سره خبرې دلته ځینې سیړنکار دا خیال لري دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده، خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل وي، ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي، چاپ شوي دي، یو خو سینه په سینه را رسېدلي، یو هم ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلي. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و، هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې مترا وړې ده او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راورتي د خپل پښتو ګرامر چې کوم لیکلی په پښتو کې دا غي په مقدمه کې هم د کړی دا بیا وروسته په خرودین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دا غږ د لیک په لار رسیدلې ده. دا سی بیا د خوشحال خان خټک زوی چې داستان سره په یو تویزه کې چې کیسه ډیری لیکلې دي صدر خان خټک هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی دا هغه هم موږ ته رسیدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پیښورې هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسیدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرق و جیمز فیلډ بلومارټ دا په سرس کې دا دغه کیسه شامل ده او هغه ته ځینې حوالې راوړې دي. دا دغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلي سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر برهان نومي او هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هارو بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علي شاه د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې او زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی دری کاونټ اپ کابل د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوکو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبیبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعیا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشرزوی ګڼي خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دی ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیخه هم په بازدره کې واقع شوی دی خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری باندې کې پای ته رسیدلې ده او د دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پیښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وای چې دا داستان وړمبې د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مسنوی ادم درخانه لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وا د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مسنوی کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورېدله. میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میرو زوی او دغه قصه د مخې چرته کړي. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا ته چونکې د یوسف زو خورې نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به وي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او سړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خ او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو دے واقعیت سوال نہ رولاڑے گی تو بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا دیو قام یا دیو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي، د اغي ټولنیزي غوښتنې را برسېره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بازي کائناتي واقعیات او یا بازي کائناتي مظاهر د بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بازي علمي آلې له وجود ته نوي راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیزه اروا یا ټولنیز نفسیات تدی اظهار به ټولنیز توګه کیده، او دغه ټولنیز توګه به دا سیوا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به موجودېدل بم، او دغه شان به هم یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوی نسل سره نورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره غډی اوم شوی، نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو، نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته، او دی باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په برتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د آدم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړي دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه یې چې هغه فرض کا د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه اغه له خلک اهمیت ورکي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د خزه او د سړی په ملاقات ډیر زیاته پابندي وو، نور خو څه سافت زینو خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. آدم خان هم رباب غږو، او اغه رباب چې اغه دغه نرمې سند د ژوند اغه درخانه زلو غټو، او اغه د اغه غ تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوي سماج هم د قبایلی سماج نه د زمونږ د ټولنې چوا د وته او جاګیردارۍ طرف ته هم وته وا، نو په اغه کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیاتې، نو په اغه بندیزونو کې دی خپل لارښت دا د آدم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای، خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي ته وي، نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي، نو هغه کې بیا نور نور دا سه کیسه چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي اغه اغه نشي برداشت کولې، خو بیا هم دا یو کیسه او دا را روانه ای، او دا کیسه خلکو ته د اغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د اغه کیسه کوي.
اوس پښتنه دادا چې کچري دا کیسه سره اختیا لري، نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانه خوې موجود وي. په دغه اړه د ملکن د پلی کلی اوسیدونکي او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي، او شاعران پکې مشاعري کوي، د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د آدم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړی وایي داسې څه یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانۍ په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانۍ ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلې یونین کونسل کې، کوم چې د پخوانی ملکانی جنسای او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوی نو د ماشوموالي نه مونږ دا قصه اورو چې دلته راشته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویلې کېږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا که دلته کې تر څه داسې ځایونه چې څوک وي دا د هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري، نو نشته دی. نه دغه دلته کې څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی. بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاده ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روغ تو ویلې کېږي. روغ دلته چې دلته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه سورس ځکه دا غریزه علاقه ده. نو دلته کې بس د دغه روغ ته به خلک تلل، همدا ګودر او همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځای نه به خلکو چې هر قسم د اوبو دغه کونو ټول کلی به دلته راتلو. دا یو پوینټ و. نو هغه درخانۍ به هم په دې کلی کې وه، دلته به تله راتله. نو ویلې کېږي چې ادم خان هغه یا د چا نه اورېدلی و، خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکرې امون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کېږي. نو ویلې کېږي چې هغه بدل ته کې چونکې دا ځای داسې و، عموما زموږ په کلي کې اوس هم چې خلک رباب وایي نو یا چاته د غر لمنې ته ځي او یا د سیند غاړې له ځي. نو د بازدره کې هم دغه ځای و چې دا یو د عوامو دپاره د سوشل ګیدرنګ سپاٹ هم و، او چونکې اوبه بنیادی ضرورت دی نو چې څوک به دې په کار و دغلته به لاړې نو به ته خامخا ملاوېدو. ادم خان به دغلته دې ګډ ته ختلی و او رباب به وهو دا نږدې دی ورته راکلی دی ګډ ته اورېدې کېږي. نو هغه چاته درخانۍ چې دلته راغلی وه، خو چونکې هغه د خان لور وه، دومره دغه جرأت چا نه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دې ورسره وکړي او دې نږدې دی ورته څخه غوږ وکړي. نو ادم خان د هغې د لیدو په تکل کې به دې پسې شاته شاته تلو، هغه چې دی د رود طرف ته خطه او دې تلو. نو په منځ کې دا غټ ګټ راغی، د دې نه مخکې غر ته ختل ګران دي. ما پرون په خپله بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نه شوم ختی. ویلې کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوی چې ما دا درخانۍ ولیدې چې دا د نږدې نه وینم، د دې دا ښایست او زه وینم. نو ویلې چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دی نو درخانۍ ولیده. نو زه پرون په خپله په هغه ځای کې ودرېدم، ما هغه ځای دوباره چک کوم، ملګرو ته مې راشه، ما سره دوه ملګري تللي، هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانۍ راغلي او دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو څېړنکار ډاکټر شهزمان سیما وایي چې د ادم خان درخانۍ قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نه وروسته په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو، نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه نورو څېړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصری بانډه یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کېږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو. په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلی وې، خو په هغه قبرونه وو د ادم خان درخانۍ. بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو هغې کې دا څه ډېر داسې مزارونه وران شو، څه وشو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو. په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی و چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دي.
د ادم خان درخانۍ سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې له کبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنګ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړي دي، او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلی دی چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني، او د درخانۍ په لټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.
عاشقی دغه دستور دی وی عاشق ما مودا
او سم تاسو ته د مشال رادیو بل اونیزه خبرونه سر وی وړاندې کوو. د دې خبرونې قربنا ملیحا امیرزاده ده. راځي چې ورته غوښ شو.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپی خبره زینت میا کاکا خیل ملمنه ده. زینت ته پېشه لپلوا یو وکیل ده. هغه په پېښور های کورټ کې اډوکیټ ده او د قانون د زده کړو استاد هم پاتې شوې ده. زینت ته سوشل میډیا فعال هم ده او د خصو د قانوني حقونو په اړه د پوهاوي لپاره لیکل کوي او ویډیوګانې هم جوړوي. یعنی هغه یو بلاګر او ولاګر هم ده. زینت آرٹیکل 30 په نوم یو غیر سرکاری اداره هم چلوي. دغه اداره د انساني حقونو لپاره کار کوي. نن په پروګرام کې لزینت سره داغوي پر هلو زلو خبرې کوو او ورته په پروګرام کې ستړي مشوایو. السلام علیکم زینت.
وعلیکم السلام.
ډیره ډیره مهرباني زینت چې تاسو مونږ لنن وخرا کوي. څنګه جی تاسو ټیک ټاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تعلیم سره تعلق ساتے او دخپل تعلیم پاڑا رات ہوئے چتاسو خپل تعلیم چرتے حاصل کو.
جی بیسیکلی چار سدی نه یو اور چار سدی کی چدن زما پیدائش ہم چار سدی دی اگے نہ پس بیا مونگ پہ خبر ترا شفٹ شوی ہو نو اوبل دا چھ ما چدن تعلیم دا پہلا کو فرنٹ ایئر ماڈل نہ مخل سکولنگ کڑے اگے نہ پس بیا مون کالج چدن ایڈورس کالج کی مخل ایس ایس سی کڑے وا اگے نہ پس بیا ایم انگلش او بیا ایل ایل بی ما کڑے دا نو ایم ایل ایل بی ایم جی سب
نو دا انگریزی او دا قانون دا زکرو ترمنز چدی لک وکالت اگ بیا تاسو لک دا انگریزی پزے دا وکالت انتخاب کو.
جی بالکل
خدای بچا سبا. جی جی
اصل کې زمون خاندان ټول د وکیلانو خاندان دی نو دا د شي زیات تر شوق چې دنو هغه طرف ته زمون زیات وزن په دې وکالت طرف ته نو ما ویل چې زه دغه چې دنو زما شوق په زیات نو ما هغه طرف ته چې دنو بیا لاړم او هغه یو پروفیشن ما چې دنو بیا چوز کړ.
نو تاسو خپل خاندان کې لکه تاسو چې ذکر وکړو کنه چې تاسو د وکیلان دی زیات تر په کورنۍ کې د چا نه داسې انسپایر شوه چې تاسو وی او زه به هم وکیل جوړېږم؟
ګور ټول نو پہلا خو زمون والد صاحب هم چې دنو سینیئر ایڈوکیټ هاي سپریم کورٹ دی اگے نہ پس بیا زما رور دی بیا زما مشر خور دا بیا زے ما زما استاد کشر خور رورم چې دنو وکالت ترال نو زمو ماشاءالله ټول کور نشته دنو ټول وکیلان دي نزه کته نه بیا زے انسپایر چې زما کلاس چې دنو مواله سے چې دی اغه وی اور اور چې دن اغه وی مونږ چات انکریج کرو چې نه کې ډیره کمی دي پدې شوبه کې نو دې تر تل کار دی زه چې زیات تر خلکو دې باندې یو کنسپشن جوړ دی یو خیال جوړ دی چې یو نظریه دا جوړ د چتا چې دنو د چینه کو د پاره خنه دا دلته چې څنګه کې راځي خنه وي د خکو رانه نه وي نو دا د چې زما چې کوم والد سه په رور رور اغي مون ته ویل چې لکه دا یو خیال دا یو چې نظریه دا ختمول پکار دی نو تاسو کرا چې نو دا چې تاسو زمونږ ساتل نو بس مونږ ته کافی ده سه وکیلانو ویل چې مونږ تاسو ته وکړل نو مونږ ویل چې د دې خاندان مال راتلی شي نو بیا زمونږ د چینه کیمرا تل پکار دی نو ډیر زیات په دې وخت حالت په شوبه کې بیا چې نو راتک شو کی
طالب علمان دی اغوی هم راغلی نو لکه تاسو سره غنی زینت د کورنۍ املاتړ او ډاډ کوي جینې ته یو خزه ته ملاو شینو څومره حوصله یې کې راتلی شي لکه تاسو ذکر وکړو تاسو وی چې تاسو ته پوره سپورت حاصل وو نو سدا سينور چیلنجونه وو بیا په لار کې او بیا د اغوی د املاتړ په بنیاد باندې تاسو څنګه مخکې لاړې لکه هغه تاسو څومره ضروری غنی دی یو خزه لپاره؟
ګوره یو خبره خدا ده چې د خزو یو بل یو مقام دی په یو دنیا کې هغه یو بل چې د سپورټ ورکې څنګه سړولا اګه سي د یو دسي مقام دی د یو والد سه او ضروریان هم کنه چې نو چې تاسو له هغه خپل سپورټ درکې نو تاسو جینې کې شې خاص کر هغه چې سپورټ وي د خپل د کورنۍ نو هغه بیا ډیر زیات مخکې کلی شي مطلب ګوره دسي ایریا کم یو ورکې شي کم یو چې د کار والا اداره شي چې کوم کتاب سپار کوي چې جینې کې پکې کار کوي خاص کر نو لږ ډیر مسلات راځي خو چې تاسو د کور والا سپورټ پکې راشي دا تاسو چې څنګه ملاتړ خبر تاسو کوم چې هغه پکې راشي نو چې څومره مسله دي تاسو ډېر زیات ښه طریقې سره بیا ډیل کولای شئ او بل دا چې خلک هم چې نو بیا دا غني چې ګوره دي سر شاته یو بیک شته یو هغه سره سپورټ شته دي نو دې ته سرپېلې سوک نشي دا ډېر زیات یو ضروری خبر ده چې نو په دا پاره
زینت لکه د خپل تجربې په اړه راته وایي تاسو خوشاله د خپل انتخاب نه
ډېر زیات ډېر زیات زه خو اوس دا سوچ کوم چې دا یو انتخاب چې دا زما د پر ټول نه بیسټ پته وو چې ګوره څنګه چې ډاکټر دی دا نو هغه د انسانانو علاج د پاره نو مونږ چې نو مونږ خو د ډاکټرانو زه همیشه دا خبره کوم او خندام پدې پدې راشي چې ګوره چې مونږ خو د ډاکټرانو بیا پکې علاج کوو نو دا رې چې مونږ له خو بیا هر قسمه خلک راځي او مونږ د هر چا چې نو یو خدای خبرې او رندغي ذهني علاج هم پکې وشي چې دا غوي لک شانت منټل سټرس کم شي او ورسره ورسره بیا مونږ ورلا دا غوي جنگونه دا غي چې کم ټنشن دا مونږ خپل سر واخلو او غي ته وي تاسو بالکل د دې نه دا غشي ټنشن فری شي نو دا د چې بیغمه شي نو دا چې زه په دې ځکه خوشاله یم د دینا چې ګوره نن سبا د لا د دې وکالت سبق چې تر هر ځای کې ضرورت دی خپل رائټس تاسو ته خپل د حقوق تاسو ته همیشه پته پکار دا کوم شوبه مې جنې وی کو الکی کو ماشوم دی کو زور دی کوم شران دی کو څوک دی هغه ته همیشه د خپل حقوق پته پکار دا بل دا چې هر شوبه کې نن سبا د وکیل ضرور پکاري نو ک جنې کې دې شوبه ته راشي ماته لګي چې ګوره تاسو به نور جنې کې ګایډ کوي کنه نور جنې کو ته هم تاسو یو سبق ورکې چې ګوره دا تاسو حقوق دي او دا سدا سي بتا سو کوي نو تاسو حقوق ملاوي کې نو دا یو ډېر ضروري حصہ د جنګ ماته لګي
او تاسو په پېښور های کورټ کې اډوکیټ یا کنه نو کوم قسمه کیسونه چې دی هغه تاسو ډیل کوئ
ګوره زیات تر مالو عمدہ فیملی کیسز موسٹلی را رواني یا د ماشومانو ریلیټډ چې کوم کیسز دي یا ایون زموږ چې کوم خپل فرم دی بای د نیم اف کاکا خیل ایسوسییټس د کاکا خیل ایسوسییټس په نوم زموږ یو لا فرم دی هلته خو هر قسمه کیس راځي خو زیات تر چې کوم خزي وي فیمیلز وي اغي زیات کمفورټیبل او ډېر زیات خو فیل کوي چې اغه یو خزي زره خپل مسلې ڈسکس کی نو مال زیات تر چې دنو عمدہ فیملی کیسز راځي چې کوم کې طلاق خلا دا میٹرز راشی یا پکی دا میٹرز راشی چې ګوره مونږ ته چې د خپل ماشوم لکه هغه کسٹډي اف ماینر پکی خبرې چې لکه د ماشوم چې کوم دا کوي ټیک شي هغه تاسو ته ملوشي نو دا پکی زیات تر کیسه مال راځي
تاسو څه دا سې ټرند وینئ لکه تاسو خپل هم ذکر وکړو چې زیات تر کیسو نه تاسو ته د فیملی ډیسپیوټس ول دي یا د کورنۍ په منځ کې چې کومې شخړې لکه کداغه د خزه او خاون په منځ کې طلاق خبرې کده ماشوم د کسٹډي خبرې یا د جایداد یا د وراثت کې دیسی خبری نو ولی تاسو گنه چه نن سبا اون پا کورنیو که دنه ندا شیزو نزیاد تر را روان دی
گوره دا خود دیر تایم پیلا ندا خبری روانی وی اور بل دا چه زمونگا چه کمی خزی وی دا پختنی خزی وای یا چه کمی نو اغوی برداشت کو خوب یا اغی نپس دا چه اوس نن سبا چه سمر دا اویرنس زیاد شو بیده چه سمر چه نو خود دا اغی حقوق پتا لگی دلی دا چه دا زمونگ حقوق دی نو اغی نپس اغوی بیل جیر دا خوب مزان سر ظلم کو لکی او زمونگ پل ماشومانو سر دا خوز ظلم دی موږ دا د تاسې جون تیرو لکه او ټیک شي نو بل دا چې اسلام هم وایي چې کته خپل ځان باندې تاسو ظلم کوي نو دا تاسو چې نو دم ګنا ده چې برداشت کوي نو دا چې بیا چې څومره دا اویرنس شوی دی نه کوتا اوس خو کافی انټرنیټ هم ډیر زیات یو کار کوي کړي دی پدې کې نو دا مسله ته کې بیا زیات تر ایون د کلو خزي راځي کوټس تا او هغه وی چې موږ ته دا رشتہ ختمول دي چې کوم کې هغه خوشاله نه وي دا نه صرف دې ته پر خو هم ثابت دي شي ا ټایم ځکه چې ګوره د کې کافر سوي چې هغه سوزولې دي نه تقریبا نیمه او هغه بیا نه چې موږ د خپل بچو د پر رواني واپس نو زه ګړم چې ګوره کچر ته چې د جون خطر ده یو خزته کچر ته کې هغه وی چې زمونږه ماشومان او تا یا زمونږ داسې بلې غټه مسلې راتلی شي نو بیا هغه ریلیشن کې اوسېدل چې نو دا ځان سره ظلم کول دي او بل دا ګنام نه بیا اور بل نه زیات شوی ویل دي نو زیات شوی زکه دي چې ګورې نن سبا چې دا سچويشن څنګه روان دي خاص کر زموږ په دې پاکستان کې دومره یو ډیپریسینګ ماحول دي نه چر تر کریستل د نه چر د سد پارکس دي نه چر د سخه ایریاز دي چې کوم ځای تاسو ماشومان پوزې فاملیز لاړ شي نو دومره یو منټل یو سټرس جوړ دي ډیپریشن جوړ دي منټل هیلث چې ایشو زیات شوی دي نو خلک بیخي پیشنټس شوی دي لکه منټلی ډیر زیات سیک شوی دي نو هغه د لاسه بیا دا پرابلمز ډیر زیات سیوا شوې دي، ځکه پهلا بګه کم کوم کنه دا چې هغه ته به خلک به یو ښه ماحول کې اوسېدل، لکه صفا ده به اوس خو دومره آبادي هم زیاته شوې ده، بل دا چې مالی چې کوم مسلات دي هغه هم دومره زیات شوې دي چې هغې د لاسه بیا دا مسلات جوړېږي اور زیات کیسز بیا د دې د لاسه جوړ شوې دي.
د ښځو زیاتره کیسونه تاسو هینډل کوئ، نو داسې کله خو نه دي شوې چې د سیس بدمزګي راغلي او تاسو لکه د ښځو لپاره آواز پورته کول او د هغوی که تاسو سایډ اخلی او کیسې ولا کوئ، نو داسې خلک کیدی شي چې هغه دا کار نه خوښوي، نو تاسو ته کله داسې څه خطر خو نه ده محسوسه شوې؟
ګوره اوس ریسنټلی مونږ دا یو کیس کړی دی چې کوم کې یو جینۍ ده چې کوم هغه وایي چې زه خپل د جینډر زما چې کوم سیکس دی اټ چینج کول غواړم انټو میل، زه الګ کېدل غواړم. بالکل جی، نو هغه ویل چې لکه زه الګ کېدل غواړم، ما ته چې دنو جینډر ډیسفوریا ده، ما ته یو مرض دی، هم تاسو یو بیماری ده چې کوم کې زه فیل کوم چې زه دنه نه الګ یم، خو زه د جینۍ په بدن کې اسې ګیرې منوي چې ما ته د کیس ضرورت خو نشته، خو مخکې بیا ان آی سی ایشوز راځي، بیا مخکې د ډاکومنټس کې چینجز کولو ایشوز راځي، نو هغه چې کوم کیس مونږ وکړو هغه نه پس مونږ ته کافی داسې میسجز راغلي دي چې ګوره تاسو ته دا کیسز نه دي کول پکار، دا چې دنو دا خو غیر اسلامي دي، یا داسې خبرې مونږ ته کافی اورېدلو کې راغلي دي. نو دا دا چې داسې شیزونه بیا چې د کو د پاره یو غټه مسله کیدی شي، ایون چې د کو لسه چې جی زمونږ خپل فرم د پاره بیا یو غټه مسله کیدی، سړو د پاره مسله کیدی شي، نو دا چې هم یو اوس ریسنت خبره دا دی، اوس دا یو هفته پهله پدې کې دا کرالو چې د دې ټیسټونو شي د دې چې نه وکړي دي شنو دی لګتا آپریشن وغیرہ اوپڑی شي، نو دې باندې مونږ ته اوس ریسنتلی د ملګرتیا او ایمیل او میسجز راغلي دي د وکیلانو نه، د ډیرو فاميلي ممبرز نه چې لکه داسې کیسز چې نه غشتل کی کیسه طرف نه خدا.
زینت بیا لکه دا کیسونه چې تاسو ذکر وکړو، د عام کورنۍ چې د وکیلانو په ویل کې چې خرچې هم زیاتی نه یې څنګه برداشت کوي، بیا د خرچې تاسو څنګه یې
کورے؟ زمونږ کوم کوم لافام دی هغه زیاتر پروبولو کیس هم دی، د تاسو خزو د پاره چې کوم نشي افورد کولی، مونږ مفت کیسونه هم لکه مطلب ترې چې مفت کیسونه مونږ خلکو لکو او ډاکومنټیشن یو کاستلی هغه ضرور واخلو، چې لکه کوم کې دا فوټو کاپیز وغیرہ وشي، هغه علاوه مونږ د تاسو خزو چې کوم ډیر زیاتې په تکلیف دی هغه له مونږ مفت کیسونه هم کړی دي، اور کوو هم ورلو مخ کې بهم کوو. نو دا چې اوس هم زما چې کوم خور دی نو هغه داسې یو انسټیټیوټ یو داسې این جی او کې کار کوي لګیا ده، مخ کې هم چې کوم کې هغه مفت کیسونه داسې کسانو لګي، ایون مونږ هم چې دنه مفت کیسونه خپل د این جی او په تھرو لګیا یو کوو خزو د پاره او داسې ماشومان لا اور کافی خلکو لږی.
تاسو د این جی او ذکر وکړو کنه زینت، تاسو خپل هم یو غیر سرکاري اداره چلوي د آرټیکل 30 یا آرټیکل 10، نو دغه سي اداره د دا تاسو ولې جوړ کړه او کله نه دا تاسو جوړ کړی؟
ګوره دا خو ډېر پہلا نه ایگزیسټ کولا، دا 1987 کې چې دنو بای د نیم اف پاکستان هیومن رائټ موومېنټ په نوم باندې دا شروع شوی و، او اخر نه بس بیا مونږ په دې کار پرې خو دو مونږ خپل دی وکالت ته زیات چې مونږ ولګو مونږ وکالت په تر خپل کو هیلپ کولی شو، دا ادارې ضرورت نشته، خو بیا مخکې مونږ دا محسوس کړه چې نه دا ضروری شی دی او دې کې مونږ زیات چې دنو بیا هیلپ کولی شو، مونږ له زیات خلکو اپروچ کوي کو مونږ دا ادارا ساتو، نو اخر نه مونږ څه چلو کو چې دا دوه کال تقریبا شو کتریم کال دیتا چې دې کې مونږ دا دوباره بای د نیم آر اف آرټیکل 30 مونږ دا دوباره ریویو کړا اور نو ممبر لچ دې چینج کو، اور دا چې دینو اوس د خزو د ماشومانو اور دا سه ډیرو تقریبا ترانس جنډر ادا سکی نه کو د پاره کار کوي چې کوم سنشي هیلپ افورد کولی، یا مونږ لیګل ټریننګز بر لګو، یا د انهریټنس ریلیټډ چې کوم د دې جائیداد کی حقوق دي د اونرشپ رائټس والا اغه باندې مطلب کار شروع کړ دې چې کوم کې اغه ته بداوی حقوق ملاوي کې جائیداد، ځکه چې ګوري پہله بدایو وګدا قصه چې کوم کې با پلاران او پورا خاندانونو بل لاړل او دا کیس په ختم نشو، خو اوس خدا دې چې زمونږ چې کوم دا صوبای متصب دا اغه دا کیسز چې کله اوري نو ډیر زر دا کیسز ختم شي، اوس مونږ د سټارټینګ چې کوم کیسز دي چې کوم صوبای متصب ته تللی اغه زمونږ طرف نه زمونږ د فرم نه تللی، چې کوم کې مونږ د ډیرو خزو د پاره د اغه د انهریټنس دا غي د جائیداد ریلیټډ کیسز ورکل او د ډیرو کاروس ان پروسس دی، لکه دا اوس لا روان دي ځکه چې یو نیو پروسس دی او ډیر پکې ډیسایډ هم شو، لکه
تاسو غنې چې لکه تاسو دی ادارې کافی خلکو ته مرسته رسولې، داسې خکې سټډی ستاسو سره شته دی چې د ډیرو خلکو هیلپ شوی؟
ګوري زمونږ په د یو خو مې تاسو ته څنګه وویل چې د دې سیکس چینج والا چې دا یو ډېر نوې خبره ده او د سړو باره کې خو مونږ اورېدلې دي چې هغوی ترانسجنډر شي یا ښځې شي خو د ښځو چې دنو هغې باره کې چا خبره نه ده کړې هغوی اړو خبره چې ته یم نه ورته وي د دې علاج واده دي دا واده کې نو د دې ودا مسلات حل شي بس دا به دا خبره هم نه کوي او دا پرابلم بالکل حل شي خو دا کیسز چې کوم ډېر نارمل نیچر نیو نوې نیچر کیسز وي آزاد تر مونږ زمونږ فرم نه بدګړي چې هغه واخلي نو مونږ د دې جینې دپاره طلاق خلا والا کیس دی چکم کی یو ډیر چکم نوې نیچر کیس دا او چې یو زمون کلاینټ دا هغه خپل چکم دغه دی سخر دی هغه لګیا دی از وکیل به کی پیش کیږي چې زبدا کار سکوم او دا خزه وچې نو بس دا خپل وکیل دغه کی خو زبدا وکیل په تو پیش کیږي او ورل مینټیننس نه ور کوي یا ډیر دا مسلات څه ته جوړي نو موږ له های کورټ ته پورې اوس راغلی یو چې لگا دا یو ډیر نیو نیچر کیس دی بل خو جی نور خو عام دا کیسز ډیر کیږي لکه آی کسٹڈی والا یا طلاق خلا والا دا خو نارمل روٹین والا کیس دی خو نور دا چې کوم کیس زو دا زیات یو نوی نیچر والا دی جی
زینت تاسو خو د دې ان کیسونو خبره وکړه چې تاسو چې کوم کیس ما کیسونه له خلکو ته تمرست رسیږي خو یو ته پوس دا بنیادی سوال پاتې کی تاسو څه غنې خزه چې دی د خیبر پښتونخوا هغه په خپل قانوني حقونو باندې پوه دی چې کوم پوها پکار ده دا غوي
جی یو خبره دا چې ماته لګی چې وی پختل حقوق باندې پویا نه دی ځکه چې سړی پوی نه دی نو خزه ته خو بیا څه دومره دغه نشته راځي کور کې زیات تر ټایم ستریږي څنګه د دې وجه نه زموږ چې کوم آرټیکل 30 آرټیکل دی شپه نو مان چې کوم زموږه اورګنایزیشن دی موږ زیات تر کالجز چې کوم دی موږ ټارګټ کوو هغه جنې کې چې کوم یې اوس په دې ایج کې دي چې څه پته لګي دی اوس یو کال دوه کې ودونه کې دي شي هغه ته موږ ټریننګ ورکو د نکاح نامې باره کې نکاح نامې باره کې هغه ته موږ ډیر زیات یو ٹریننگ ورکړی چې څنګه تاسو چې د نو مولوی صاحب راشي او هغه چې د نو پټولو چې تاسو حقوق ته چې تاسو بدا په خپل ګورې سبا کې اډیشن کول غواړي هغه په کې اډ کې نو هغه مولانا صاحب چې د نو غار څخه کټ کی هغه ټول پوینټونه کټ کی او تاسو ته امپورت تاسو لدا کاغذ راشي نو موږ ورته دا په هوا ورکړه چې تاسو چې د دې پوره ریډینګ نه تاسو بدا یو سور دې پہلا راغواړي تاسو بدا ګورې چې دې کې تاسو څه اډ کول غواړي ګورې دې کې یو ډیر زیات نوی نیچر کې دا مو چې موږ سره یو داسې کیس راغلی جنه پکې پورا یو سٹام پیپر بلم یو سٹیپل کړو چې لکه ګورې زما قانون با زما د جند پورې بل خزانه کې زما د اجازه ته بغیر به نه کوي او بل دا چې اغه سره سره نور هم کافی شزونه په لیکلي او غیر په لا بل اٹیچ کړو نو دا ډیر دا یو کانټراکټ دی چې څنګه موږ یو بزنس ته پاره کانټراکټ تو کړو به دا یو کانټراکټ دی یو سوشل کانټراکټ دی چې کوم تاسو وګورې چې سس شزونه په دغه باندې یعنی سس دغه دی رولز دی څه وته وي terms and conditions bane mung lagya uda wada ko no da yo terms and conditions vich kam bata so ogure age mutabik bata so ais aao za pade mande us razi mo uda wada ko ma no mung kafi da se trainings work kari di da se young jino kola the colleges wala jater ba level wala chikni vi university level wala no che ahui yo ko harashi bala khabara kafi trainings mung kad mashuman ta work kari di good touch or bad touch related chile ka gore nan sab da rape cases de se aach chhi di tadi harassment wala cases de حفاظت نو هغه ته هم موږ دا خبره کړې ده بیا خبر دا مخه تر هغه چې ډېر ماشومان وبې چې او داسې مسله پېښ شوې دي نو دا د چې دا په هم موږ ماشومان لم د ډېر پهلنه ورکو لګیا یو د دې لیګل ټریننګ په ثرو او ریبل دا چې نوی چې کومه دا ینګ جنې کې دي هغه ته موږ دا په هم ورکو لګیا یو ثرو ډیفرنت لیګل ټریننګ اوس هم زموږ یو کافي او سیریز اف ویبینارز را روان دي دا چې ته یو انټ انٹرنیٹ باندې کوم سوشل میډیا باندې کوم یو زوم اینڈ بیا فیس بک کوم سره کنیکټ کوم ان شاء الله چې کوم کې موږ د فیملی کې چې څومره ایشوز دي یا فیملی وایلنس کوم روان دي او هغه خزه چې کوم د لاک ډاون په دوران ګوره لیګل هیلپ چرته نه بغواړي کور د بچره ته وځي یا ور سره داسې کس چې کوم هغه ظلم ور سره کوي نو او ور سره اوسېږي لګیا دي ازیاتی چې ور سره کوي هغه سره اوسېږي نو څنګه به ځان خلاصې څنګه به ځان سایت ساتي نو دې لپاره موږ یو سایکالوجیست او ور سره ور سره سب وکیلان او خپل هم زبا پکې یما نو اغه فیمل وکیلان دی او فیمل سایکالوجیست په اغه و انوالو کو چې دی ټرین کی تاسو بس څنګه یو کور کې اوسې دلو ټایم هم او په لاک ډاون په ټایم هم تاسو بس سنگل یو وکیل سره کانټاکټ کړئ څوک څوک وکیلان تاسو اویلیبل کی دي شي او بل دا چې څنګه به تاسو اکثر سره چې اوسې ګیم نزان به نه خلاصې دی د دسې ټورچر دا یا دسې وایلنس دا نو دې منمو کافی کار روان کړي ته ور سره ور سره اوس زموږ چې کوم آرټیکل 30 پر نیم باندې دا آرګنایزیشن دی یو خو په دې کار کې چې دا ینګ جنې کې چې کومې لاک ډاون په وجا یا د دې کوارنټاین کې د کلو په وجا د دې ډېر زیات کاروبار پرابلمز رااله او ډېر زیات مسلات پیسو بچنه دي مالی مسلات دي نو موږ ورلا چې کوم دا وی هوم بیسډ بزنسز دي چې کوم په کور کې دي کاروبار شروع کړی دي نو هغه برت ډیز کې چې د نوجي ډیکوریشن کول وی یا هغه وی کی چینز لګیا دي کروشي والا جوړی دي یا هغه وی لګیا دي جی کیکونه جوړی یا قسم داسې کو هوم بیسډ بزنسز کوي نو هغه وی لمون فری پروموشنز کو لګیا یو چې ټول د لکه خیبر پختونخوا کې پته ولګي یا کده بل خارونو دي نو چې هغه وی ته پته ولګي چې دا یو بزنس ایگزیست کوي یو دا یو بزنس شتا چې کوم دا د کار کوي نو هغه چې د کوته بیا د هغه په ثرو کلاینټس ملاويږي نو چې څنګه ماته څو چې موږ یو سوشل میډیا بلاګینګ هم کوو نو هغه په ثرو موږ لګیو چې کو بزنس پروموټ کوو لګیو آرټیکل 30 په ثرو باندې نو کوم کې چې د نه جی دا چې نه کې بیا کمای کوي لګي نو کوارنټاین کې یا په دې لاک ډاون کې د کورونا په ټایم کې موږ لګیا دي خپل ګټه کوي
تاسو ذکر وکړو چې تاسو د بلاګینګ او بلاګینګ په لار باندې د هغه جنکو مرسته هم کوي چې واړه کاروبار نه کوي او د لاک ډاون له وجې هغه متاثر شوی دي خو تاسو د دې ویبینار ذکر وکړو چې په دې کې به تاسو لکه د ډومیسټک وایلنس په تناظر کې خلکو ته پوها ورکوي او د نفسیاتي چارو ماهر ډاکټر به می تاسو وکیلان به یو خلکو ته پوها ورکوي چې څنګه هغه مرسته حاصلول شي په کور کې داسې سوکي چې تشدد پکې نو دغه خلک غواړي چې تاسو سره په دې ویبینار کې یا د انټرنیټ لارې چې کوم تاسو سیمینار دی پای کې برخه واخلي څنګه کولی شي تاسو خپل فیسبوک پیج ته سو ویب پاڼه دا څنګه غوي دې کې دینا فائدہ حاصل ولی شي
ګوره یو زموږ فیسبوک پیج دی بای د نیم آرټیکل 30
صحیح
چې آرټیکل 30 په نوم زموږ پیج دی اګه نه موږ ته ویل چې موږ دا جوائن کول غواړو یا کاکا خیل ایسوسییټس په نوم باندې زموږ یو پاڼه دا چې کوم فیسبوک باندې اګه موږ ته ویل چې موږ په دې کې حصہ اخیستل غواړو یا چې د زموږ خپل آی ډی دا زینت میا کاکا خیل په نوم باندې فیسبوک باندې اګه په ثرو ماته ویل شي نو دا چې موږ اګه په ثرو باندې ځان سره زوم کې یا پارټیسیپینټس کو یا موږ یو ګروپ دی پاکستانی سسٹرز په نوم چې کوم کې تقریبا 50,000 نه زیات جینې کې دي مشه خزم دي د هر عمر ماشومان کې پکې جینې کې دي پکې نو دا چې هر چاله با هغه هم پکې موږ انوالو کو نو ځکه چې هغه نه زیات تر موږ نه زیات کیسز چې کوم لیګل مونږه سپورټ ورکو کنه جی لیګل کونسلینګ کو هغه هم د دې ګروپ نم زیات تر موږ تخل کوي چې لکه موږ سوکو موږ الیکشن ته تاسو گائیڈ کې څه چلو کو ته موږ دي تا فری کې خو لیګل کونسلینګ وغیرہ کو نو جی دام شي او بل دا چې نورم سو پکې حساب غشتل غواړي نو یو خو زما دا پیج دی بل دا چې موږ د دې لپاره سپیشل ویبینار تمہاري انچ کولې شو میټینګ ارینج کولې شو بل دا چې زموږ په آرټیکل 30 په نوم باندې یو یوټیوب چینل دی هغه کې بم زه اوس لګیا دي زموږ چې کوم اوس ویډیوز جوړ شي می دي او ایڈیټینګ ان پروسس دی هغه به پکې موږ اپلوډ کو چې کوم هغه نم دي مرستا غشتي شي
بدلون راوستو کٹ
گور یو انسان چې دنو هغه خو چې څومره ډوکی غلي کې څومره چې غټي غلي کې څومره چې تعلیم حاصلې لکه نو چینجز پکې راځي ما ته لګي چې پهلا بچ دنو زه مې بي تمره زیات تغنو ما ته به حقوق تمره پته نه وځه چې سبا ام انګلیش به کول لګیوم او هغه نه بس کله زه دې دغه تر عالم اوټینګ دماغ بیا هم आवाज چې ته لو ما ته پته وشي حقوق د دې دان نه دي یا دا دي ٹھیک سے جی خو بیا ہم جدن زچ کل دیو فیلڈ تر عالم نو مت زیات یو کو ہر عالم مت زیات یو مت یو دسی دغه فیل چې زو خپل دخل کو مدد کول شم دا کو وخت دی چې ما आवाज نو شو اوچ تول ټیر خو اوس ما ته لګی چې زو خپل کو مفت یو کو په پیسو وی جی کو سنگ می زو आवाज اوچ تول شم کو مو دخل کو مدد کول شم نو لکه دای چې یو انسان خفیل کای امپاورډ فیل کای چې او مو سره دومره دغه شت دی لکه مو زمو دومره بس کی پہلا بتا سو پتہ لگی سا خدی وچ اغوی دخل کو غم کو ریخو بے بس فیل کی چلے کز دے دل سو کما خو چ اس ز دل ز ویم چ آو ما ز ویم چ ز بس لرم چ ز د ټول مدد کول شم نو ما ته یو خ فیلنگ راضی ہو سکون مال فیلنگ راضی ہو یو خ انسان ما ته لگی چ ما نه جوړی کی لکیا دے د دې د پس چی
صحیح ډیر خ خبره او بل ته پوس می داد چ د ټیچینګ یا استادی تاسو ولې پری خو دلا
گورے چی ما شروعات ما بس چلو ما ویل گورے ٹول نے پہلے بتا اس تو الہ پتہ لگی چی جون سنگھ دے چکل تا اس لگتی چی کہ ما چکل ان انگلش کو ما ہر لیول تا ٹیچنگ کرے دے ما لگ لگ ٹائم نے صحیح کو ما ہر لیول تا ٹیچنگ کرے دے اور بل دا چی ما کوشش کول چی سب نوں نا من تا چسنے دی ملو شے سبق کی چا غز دور تا پروائیڈ کر گورے ما کالج لیول جی لو تم سبق کھولے چی کم کی ما تا سو ہے جما چی کم دا سٹوڈنٹس وی اوی بیا ما نہ دے خوشحال پدیو چی مونگ لا فیلڈ تھا یا مونگ چی دا انگلش والا فیلڈ دے کوئی ایم اے ہر انسان تکارے
مطلب تاسو غورا گنے دا یو غورا پیشہ گنا تاسو وای چی جون کی یو زل خام خا کو چا سره مو کین و دی استادی ضرورو کی
ها ضرور
نو زینت دا راتو وای چی د مستقبل لپاره راتلون کی لپاره تاسو سب پلانو ندی
غورا سنگ ما خبر او آرٹیکل 30 بارے کی زب اوس انشاء اللہ کوشش کوم چی آرٹیکل 30 لگ مخ کی راولم زک چی دا یو نوی کار دی زمانہ پارا چی زو سیدنو دی سوشل سیول سوسائٹی سیکٹر تراشم نو زوین چې دې د پاره زوس مخ کی کارو کم او بل دا چې زه څومره کوشش کیږي معنی چې زیات تر د خزو حقوق پاره کی کارو کم ما شومان د پاره کارو کم یا د سی خز چې کوم ته د حقوقی یا د کوم سټوډنټس د حقوقی د اوی رائټس نه پته چې اوی ته زه د اوی حقوق پاره کې په هور کم بس دما هم دا مخ کی هم پلان دې زکه دا اوس کو په سمال اوور کوټ لیول روان دي زوین چې یوغت لیول ته دا او رسوم ان شاء الله
ان شاء الله تاسو ته پکې ډیره کامیابی غواړو او زینت په اخر کې به تاسو ټولو اوریدونکو ته د خپل خاصه پیغام ورکول غواړم
ګوره زه به ورته دا پیغام ورکوم چې د وکالت چې دنو په هډې زیاته ضروری ده یا د خپل حقوق په هډې زیاته ضروری ده نو همیشا چې څه هم به کس کمزې چې تاسو پاتې شئ ګوره نن سبا د سې چې اډورټایزمنت تو شي د جاب یا د سې شي یا د اډمیشنز او بیا ول ور نه کی په دوکه باندې نو دا نو یری کې د دې تاسو خپل حق وغواړي ٹھیک شي تاسو په کور کې مکینه چې بس زه وسونه شنو اونې شو تاسو ورشه تاسو څه کې ده چې ولې اونې شو تاسو موږ ډېر د سټوډنټ میټرز راځي چې کوم کې اقوی وي چې دا مونږ شو دا ولې نو بیا مخ کې داسې شي چې دوکه ور سره شي نو او مخه که چې کوم په پاتې کړي وي چې کوم خپل आवाज ځان له اوچت کو هغه چې دنو دا کارو شو او چې आवाज اوچت نه په کور کې نه تل دا وی کارو نه شو دا نه چې قانون هم دا هغه کس مدد کوي چې کوم خپل خپل مدد کوي چې څنګه خدای پاک هم دا هغه کس مدد کوي چې کوم خپل دخل مدد کوي نو خپل مدد خپل وکړي لږ ډیر په هر حوالې چې کتا سو په غلطه یې پاتې کړی یې پس شي زنه تاسو حق نه نو ضرور خپل आवाज اوچت کړي او راشه یې کې مدا هغه فلمونو والا کوټ نه دي چې تاسو ته بچغه و هیڅ او دا سیده چل روان دی په اخبارونو کې په نیوز کې براشي دا هغه دغه عدالتونه بالکل نه دي دې کې بچ کوم خبره تاسو غواړي چې پته نه لګي بالکل هم پته نه لګي او د خزو د فارم دازې یو بد ځای نه دي زه خپل یو جنې يم زه خپل بے واده کړې جنې يم چې سپورټ تر روان يم نو که زه روان يم نو تاسو بیا ضرور تلی شئ او خپل حق ته پر आवाज اچت کې
ډیر خسته پیغام ډیر خسته پیغام وزینه تاسو ته پر راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو او ډیر خوشاله شو چې تاسو موږ سره په پروګرام کې سوال خسته کورمه وده افغانستان اوریدونکو دا ونن مونږ سره په پروګرام کې زینت میا کاکا خیل مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه پس تاسو خوښ شوي وي په راتلونکو اونۍ کې به په راتلونکو خبرونو کې بل نور ملمنو سره دای په ژوند او هلو ځلو باندې خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي ته خدای پامان
د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو.